سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
دا سپینه خبری یارک راست اخبارونه دیر رو قدر من اوریدونکو ستلی مشه د روختیا سوکاله په هیلم زنه شباشنا اب زما همکار عبدالواجد عادل دا روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یونما مشر روزا اوتنبای و د چهارشنبه په ورځ مارچ په اتمه خبرداري ورکړل چې د خزو په وړاندې بعد طالبانو د حکومت زپون کې اقدامات خایي د بشري او نقدي مرستو د کموالي لامل شي درنو اوریدونکو په همدې اواروندو موضوعاتو د قدرمنو ملمنو سره په روان خبرونه کې بحث لرو
برای شنوندگان عزیز ما امشب در مورد هشدار ملل متحد به ارتباط کاهش کمک ها در افغانستان صحبت میکنیم و اگر این کمک ها بر افغانستان کاهش بیابد تاثیراتش بالای مردم و اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟
بله او سر دا همچه آیا در دول نړیوال فشارونه با د افغان خوز پولانده د طالبانو لیدلور بدل کی او کنه؟ بله او بخی دا نور ورته پښتنه په خبرونه کې قدرمن ملمانه ځوابي چوری سبا ملمانه هم تاسو ته معرفي کو خو تر ټولو مخ کې د سیمه او نړۍ خبرونه لرو هغه په ګډه وورو بیا به په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو به ستاسو د ملمانو سره دوام ورکو پایل به کو
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکي وای چې د بخت د والی په دفتر کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د هغه ولایت لپاره د طالبانو د والی داود مزمل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خبر تفصیل
د بلخ په ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان آصف وزیری امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 9 بجې د مارچ 9 د کپ 13 د والی د دفتر د ودانۍ په دوم پوړ کې رامنځته شوې چې له امله یې داود مزامل او دوه نور ملکي وګړي وژل شوي دي. وزیري وویل چې د چاودنې د بڼې په اړه پلاټنې لا هم روانې دي خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ویلي چې یو ځانمرګې بریدګر ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د والي په دفتر کې چاودنه ورکړه. د بلخ ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب میراج الدین فاروقي خبریالانو ته ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. نوشاباشنا امریکا غږ واشنگټن
تر اوسه لا کومې ډلې د دې مرګانې چاودنې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د سیاسي چارو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع افغان مېرمنو ته مبارکي ورکړې. مولوي عبدالکبیر په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې لارډ نخبره شوي ویلي دي چې د اسلام دین ښځې او سړي ته د ټولنې د دوو وزرونو په نظر ګوري او ټولو ته له ښځو سره د ښه سلوک توصیه کوي. د ملګرو ملتونو د ماهرانو یوې ډلې ویلي کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو په ارتباط د 13 کلونو په موده کې شوي دویم ځل قدرت ته د طالبانو د حکومت د رسېدو وروسته محوه شو. د ماهرانو په باور دا وخت د ښځو او نجونو د حقوقو وضعیت د 2002 میلادي کال نه مخکې د طالبانو د واکمنۍ لومړي دور ته په شاته کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر میرمن روزا اوتنبایوا پرون د چهارشنبه په ورځ د کپ 13 په نیویارک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت زپون کې اقدامات ښایي چې له افغانستان سره د بشري او مالي مرستو د کموالي لامل شي. کوچنیو بنسټیزو پروژو لپاره د بودیجې د برابرولو په اړه بحثونه هم پر ښځو باندې د لګېدلو محدودیتونو له امله ځنډېدلي دي. د افغانستان د ښځو د اعتراض کوونکو د غورځنګون ائتلاف په نوم یوې ډلې په یوه پرانیستې لیک کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دغه ائتلاف یوې غړې جولیا پارسی د پنجشنبه په ورځ د کپ 13 امریکا غږ سره وویل دوی هیله لري چې د سیمې هیوادونه نړۍ او په ځانګړي ډول ملګري ملتونه به د افغان میرمنو غږ واوري. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د افغانستان لپاره د اسلامي هوادونو د همکارۍ او د سازمان یا او آی سی ځانګړي استاذ طارق علي باخت طالبانو له مشرانو سره د ملاقات په غرض نن د پنځشنبه په ورځ قندهار ته ولاړ. او آی سی په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خپره کړي لیکلي دي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د قندهار د والي د مرستیال حیات الله مبارک په ګډون یې د طالبانو د جګپوړو حکومتي ارکانو سره ملاقات وکړ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې کنټرول یې د جمهوري غوښتونکو د اکثریتي ګوند په لاس کې دی پرون د چهارشنبه په ورځ د 2020 میلادي کال په اګست کې له افغانستان نه د وتلو لپاره د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې پریکړې په باب تحقیقات پیل کړل. د راوتلو په وخت کې د رامنځته شوو ګډوډۍ په ارتباط د مهاجرت له ماهرانو او هغو پوځیانو نه پوښتنې وکړې چې له کابل نه په بیړه د لزګونو زرو کسانو په راویستلو کې مرسته کړې وه. افغان ډاکټر او فعال ذاکر حکمت د نړۍ د څو هیوادونو د لسو نورو ښځو سره یو ځای د 2023 میلادي کال لپاره په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورتیا جایزه واخیسته. پاکستانی پولیسو د چهارشنبه په ورځ په لاهور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې د معذور شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند له سلهاوو ملاتړ کوونکو سره نښتې کړي. پولیسو وښکې بهونکې ګاز استعمال کړ. یو کس وژل شوی. عمران خان په پام کې لرل چې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا وکړي خو صوبایي چارواکو پرې نه ښودو. پولیسو په لاهور کې د هغه د کور شاوخوا ټولې لارې او سړکونه تړلي وو. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع پر یو شمېر هغو ایراني مامورانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګول چې ویل کېږي په ایران کې د روانو احتجاجي مظاهرو په مهال د ښځو او نجونو په ځورولو او د بشري حقوقو په پامالولو کې ککړ دي. له بلې خوا د سی ان بی سي تلویزیون د یوه رپورټ له مخې ایران د همدان په ولایت کې د لیتیمو د نجیبه فلز د یوې غټې قدرتي زیرمې د کشفولو خبر ورکړی. د چهارشنبه په ورځ د سوریې په ختیځ ښار دیر الزور کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د ای پی خبری اژانس خبر ورکړ چاودنه په دغه سیمه کې د ایران په طرفدارو ملیشو د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د برید په نتیجه کې وشوه. اته کسان ټپیان شوي دي. د بلې خوا د سوریې د حلب هوایي ډګر د اسرایلو په هوایي حمله کې له فعالیت نه لوېدلی. روسي ځواکونو د یوکرین په څو کرونو د توغندو بریدونه وکړل. توقع ده چې جمهور رئیس جو بایدن با نن د پنځشنبه په ورځ رسمن کانګرس ته خپل بودیجه وړاندې کړي او د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د رپورټ سره سم د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر میچ میکانل بیګا شپه د واشنگټن ډی سي په یو هوټل کې د رالوېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
درنو واوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د رکو راسیا سپینې خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په حق موضوع چې مخکې تاسو سره شریکه شوه چې یونما ویلي په خځو باندې د طالبانو ځپونکې بندیزونه به نقدي او مشري مرستې د افغانستان لپاره کمی کی. دا به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر لري؟ آیا طالبان به د افغان خځو پر وړاندې خپل لیدلورې په دغه فشارونو بدل کی او کنه؟ ورسره نورې ډېرې خبرې هم په اړوند موضوع کې شته چې د ملوانو سره مطرح کو او تاسو یې ځوابونه واورئ. دواړه قدرمن ملوانه په لاین کې دي. خدای دې وکړي چې زما را غواوري عدل صاحب کساس اجازه یې ځان به متایقنه کوم چې ملمانه مونږ سره په لاین کې دي. ساس په اجازه قدرمن ملمانه چې په خبرونه کې به پښتنې ځوابې د کابل پانتون استاد فریدون آصفی صاحب او همدارنګ په پخواني ولسی جرګه کې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي واجما صافی را سره دي. واجما جان ستړي مې خبرونه ته خاله بعد امر خواج ما جان لا تر وسه پوره په لاین کې نه ده. آصفی صاحب تاسو ته خره غلاسته. بله
آصفی صاحب به برنامه خوش آمدین.
آصفی صاحب غاوري
سلام خوبه تین مخه.
تشکر شنیدیم صدرتونه. تشکر.
بله ستاسو غاک مونږ اورو مهرباني عدل صاحب.
خب جناب آصفی صاحب از ملل متحد هشدار میدهد که هرگاه طالبان به پالیسی منع زنان و دختران برای تحصیل و کار ادامه بده، جامعه بین المللی در مجموع تنقیص کمک ها بر افغانستان تحت غور قرار خواهد داد و این مسئله است که بر افغانستان و بر آینده افغانستان و همچنان بر اقتصاد افغانستان یک اهمیت فوق العاده داره. به نظر شما نخستی که هرگاه چنین کار صورت بگیره و طالبا از این پالیسی خود صرف نظر نکنن، به نظر شما این کار جامعه بین المللی کار خوبی خواهد بود که در شرایط فعلی افغانستان که در بیشتر از 28 میلیون افراد در افغانستان در فقر به سر میبرن، آیا این کار معقول خواهد بود؟
بله، دفترم نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مزمان عزیز ما تحت عزیزتان که مثلا در برنامه سیستم دفتر نیستن و شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا. و دفترم بعدی میخوایم اول در قسمت نقش کمک ها در اقتصاد افغانستان صحبت کنم.
بله،
اولی که در سالهای متمادی خدمت آگاهی داریم همه ما شما، افغانستان یک کشوری هست که همیشه متکی به کمک های خارجی بوده. خدمتی که در سال از سال 2001 الی 2020 خدمت قبلی هم بیشترین تمویل بودجه آبی و بودجه انکشافی از طریق کمک های خارجی بوده و همچنان اینکه تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد افغانستان داشته و بعد از روی کار آمدن حکومت جدید اینا هم اقتصاد افغانستان و بستگی خیلی زیاده در کمک های خارجی داشتن. کسی که به اساس امرو گزارش یوناما که در سال 2022 در حدود 5 میلیارد دلار کمک های بوده که بر افغانستان صورت گرفته، در این مقدار تقریبا 2 میلیارد دلار هم کمک نقدی و متبقی 3 میلیارد از این کمک های بشری و کمک هایی که در بخش های مختلف صورت گرفته انجام شده. این تاثیر خیلی زیادی را بالای اقتصاد افغانستان داشته. اگر این چنین کمک ها وجود نمی داشت افغانستان در بحران خیلی زیادتر می رفت. این دانش که از اندازه امون جلو بحران می گیرد و در قسمت کاهش بحران دانش کمک اساسی را داشته باشه. و اگر یوناما یا کشور کمک کننده بخواهند در سال جاری این کمک کاهش دادن، فکر کنم تاثیر خیلی بدی را بالای اقتصاد افغانستان و داشته و همچنان این بحران بیشتر خواهد داشت.
دیر من نه آصفی صاحب، او حتما بعد دی بیاد دی بحران بیا بیا امولس پریکی من نه تاسو نه وقت ما جان تاسو ته ستریم شویم په خیر اغلی غک میاوري
اورمانه
نا کورودان تاسو هم چنان کورم ودان خوشالم چې ډیر مودې پسم په خبرونه کې غږ اورم د سړمش پترس کې به د پښتنه مخبرګه کم واجب مچانه یونما وی چې کچېره طالبان دغه کومه پالیسی چې د افغان خزه په وړاندې نیولې ده یا کوم محدودیتونه چې تر دې دمه وضع شوی دي کدا د کې تغییر رانی شي د خزو په وړاندې د طالبانو په پالیسي کې نو دا به هغه اقتصادي مرسته کمی کې کوم چې وس د افغانستان د ولس سره کیږي او ور سره زنو طالب چارواکو باندې بندیزونه هم ول وضع شو د نړۍ خبرګونونه د طالبانو د محدودیتونو په اړه ډیر زیات دي. په ټولو کې ساسه نظر غواړم چې تاسو د دغه بندیزونو همدارنګ د یونما دغه نظر په اړه څه ویل غواړي. آیا دغه فشارونه د افغان خزه په وړاندې د طالبانو لیکلورې بدلولی شي؟
مننه تاسو نو تاسو د برنامه نه چې ما تم بلنه راکړله د برنامه ټول غډونکوونکو ته زخر اغلاص وایم. دا واضح خبره ده چې همیشه کله په حکومتونه د دې بحران سره مخامخ شي او دغه حکومتونه منځ راشي بیا توان عام خلک ورکوي او عام ولس ته توان رسیږي چې اوس هم زمونږ هم دغه وضعیت کې هم دغه حالت دی. دا واضح خبره ده چې تر اوسه پورې خود طالبانو په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او نه راولي. همیشه دوی وای چې من زمينه مساعده او زمنګ زمينه مساعده نه ده ما کوم مکتبونه نه دي بند کړی موږ د خزه په وړاندې کم تاوتریخواله نه لرو موږ ته د کار زمينه برابرو کوشش کوو خو موږ کوشش په دې ده چې موږ زمينه برابر کو آیا دا زمينه به څوک برابر کی چې دا دوه کاله مدار په پوره کېدو دي چې د دې دوه کاله پوره شو دوه کاله د نیم کشر نه چې موږ یو خزه نیمه ټولنه تشکیلای بلکې اوس زمونږ د نیمې ټولنې نم تعداد ډېر دی په دې خاطر چې ځوانانو مو په جنگ کې د لاسه ورکړل مایوب او معلول او اکثرا شهیدان شول نو زمونږ د ښځو کچه لوړه ده نسبت پر سړیو باندې نو او دا ټولې په کورونو کې ناستې دي او داسې خویندې دي چې دوی د کور ډوډۍ برابرونکي دي او دوی د کور دپاره د ډوډۍ برابروي او دوی باندې ټولې لارې تړلې دي نو دا زمينه به څو برابر کیږي او چیرته دا کومکونه باندې نو بیا به توان څوک باشي دا توان به چاته رسیږي دا واځي خبره دا جواته ده چې دا به امبولنس ته رسیږي وسم خځه مشمن په سرکونه سي دوډي ټولې یو دی وی مړې دوډي د پاره اغال خانم د مکتب او د تعلیم او د دهنه پاتې دي منګه خځه پاتې دي خو زمون مخری او نوی
ځوانان او مخمان هم د تعلیم د دې ټولو خبرو سره د دې ټولو سختۍ سره چنن سبا افغان خزي ور سره مخ دي ک یو لند جواب را تره کوي د طالبانو لیدلورې بدلولې شي د افغان خزي په وړاندې د ټول فشارونه د نړۍ کسترګو ته ودره یو ګوري چې د دې د اول فرمان نه چې د خزي باندې محدودیت وضع شوی دیدم شپږم ټولګي نه پورته د خزو یا د جنونو نه تا کار ته او مکتبونو ته تر دې نه نه پورې چې نړۍ په یو خپل د خپل افغان ولس مند پلرونه خزي دا تقاضا لري اما تر اوسه پورې طالبانو مثبت جواب نه دی ویلې نو دا فشارونه به د دوی لیدلورې بدل کی
نو خو که د دوی ترمنځ چې دغه خپل منځي مخالفتونه من سره غلي دی او دوی په دوه ډلو تقسیم شوی دی یو ډله غواړي چې دغه دروازې خلاصې شو بل ډله نه غواړي که د دوی ترمنځ دغه اختلافات په دې باندې منجر شي چې دا دروازې د مکاتب او د درس او د تعلیم او د کارکولو د خزه په مخ د خزه په مخ لاشي خو دا یو ارزو ده یو هیله ده اما کوونه شي نو زه فکر کوم چې تر اوسه ونه شو د پامغه خپل برنامه باندې روان دي په خپل نظر روان دي او د همیشه دې ته منتظر دي چې ملل متحد دوی پریکړه ته منتظر دي دوی د ملل متحد پریکړه ته منتظر نه دي یعنی دوی د دنیاوالو پریکړه ته منتظر نه دي ملل متحد د ټول دنیا یو مشترک کور او یو مشترک ځای دی مګر دا غینه دوی هغه منتظر دي ته چې طالب څه پریکړه کوي زه نه پوهیږم چې دا د حکومتونو په تشکیل او د دولتونو منځ ته راوړل دې کې ملل متحد او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی وضعیت د ملل متحد لري آیا د دسې یو هیواد چې په دغه یو وضعیت کې قرار لري څه مکلفیت او مسؤلیت لري
ډیره مننه بیرته تاسو ته نورو پوښتنو ته راګرځو
بله جناب آصف صاحب که استاد پانتون خصوصی در افغانستان هستند اینا از اینا باز میپرسیم که جناب آصفی صاحب در شرایط فعلی که گفته میشه بیش از 28 میلیون از افراد در افغانستان در حدود فقر زندگی میکنن آیا این کمک های فعلی که از طریق ملل متحد فعلا جریان داره و گفته میشه که تقریبا هر هفته یا کم و بیش در حدود بیشتر از 10 میلیون دلار در افغانستان به لیلام گذاشته میشه و بازی استفاده میشه این کمک ها موثریتش در حال حاضر این کمک هایی که فعلی در افغانستان جریان داره تا کدام اندازه است آیا این کمک ها به افراد آسیب پذیر و کسایی که شدیداً از وضعیت رنج میبرند کدام منفعت داره و آیا ملل متحد در رسانیدن کمک ها به نظر شما به قدر کافی استعداد داره در شرایط فعلی یا خیر
بله دقیقا کمکایی که جریان داره و صورت گرفته سیستم سال 3023 این طرف تاثیرات خود داشته چی به شکل مستقیم چی به شکل غیر مستقیم مثلا همین کمک هایی که هفتوار وارد افغانستان میشه میتوانست در قسمت ثبات ارزش پول دولت اساسی را داشته باشن. ببینید ما در ظرف دو سال یا حدود دو سال یا بیشتر از دو سال هیچ تغییری یعنی در قسمت ارزش واحد پولی به وجود نامده. این ثبات ارزش پول یعنی ناشی از کمک های خارجی بوده. اگر پول اثار خارجی وارد بازار نمیشد هیچ وقت ارزش پول ثابت نگهداری نمیشد و این میتونست باعث بلندرفتن قیمت ها شود که این تأثیر در بالای تمام اقشار جامعه تمام بخشای جامعه داشته. و در قسمت توزیع کمک ها ملل متحد تا اندازی بیشتر محسوب تمام شده و شاید در هیچ برنامه یعنی بدون کمی و کافی نیست، اما این که کمک ها اکثر در تمام نقاط افغانستان صورت گرفته، در قریه ها، در شهرها، در مراکز شهرها، در تمام بخش ها صورت گرفته. اما مشکل اساسی که در قسمت از این کمک ها بوده، بیشتر ما کمک های داشتیم که کمک های بشری و کوتاه‌مدت بودن، اینا به شکل مواد و به شکل پول نفت و اینا صورت گرفتن. اگر یک مقدار از این کمک ها در بخش های زیربنایی در قسمت شروع پروژه هایی که مثلا نیمه‌کاره مانده در این بخش ها هم صورت میگیرد، هم میتونست براش به اقتصادی مؤثر تمام شود، هم در قسمت کمک به خانواده و افراد کشور هم مؤثر تمام شود.
ډیر مننه آسیبی صاحب. وژنه جانې د نړۍ غوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي او د نننه په افغانستان کې مولس چې کوم غوښتنې لري د خزو لاریونونه پر لپسې د دې غوښتنې طالبان هم په همدې خبره پوهیږي سر په اخلاص چې په دې دوه کلونو کې تقریبا دوی د کومو خبرګونونو سره د هر محدودیت په مقابل کې دوی مخ شوي دي، اما لا هم په خپل دریز ولاړ دي او دا محدودیتونه ورس په ورس په بلې باندې صادریږي او تطبیقیږي. څه فکر کوئ چې افغان خزه به تر څو پورې دا محدودیتونه ومني یا به ورته یو عادي خبره شي چې زه طالبان د خپل دریز نه ناوړي دا امددې لیکلور او تاګلار ده، یا دا چې اوس چې دا لاریونونه کیږي د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغان خزه فعالیت کوي د خپل حق او عدالت لپاره غږ اوچته دا به مسه دوام پیدا کی یا کوم تغییر ته به دوی بلاخره منتظر پاتې شي او دوی با یعنی تر یا دا خوځه د جملې نه یو خپل تاسو ما استای شي دغه حالت هسته د قبول وړ نه دی. پولیسي جرګه کوي د خلکو سره تماس او د کورنۍ سره چې هغه څه غوښتل، نو دا حالت به تر کومه تحمل کی یا به د طالبانو د وضعیت سره تعامل کی تاسو وایي؟
ما تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان خزي تاریخ جوړون کې خزي دي، مګر نن په ډیر بیرحمانه شکل باندې زمونږ خويندې میندې لورګانې شکنجه کیږي، د دوی سره تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي، د علم او د پوهې دروازې په دوی تړل کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې د سترګو لیدلې حال دی. مګر بیا موږ افغان میرمنې او افغانې ښځې د دې نه نا امید نه یې، په دې خاطر چې هغه چا چې تعلیم کړی دی، چا چې تحصیل کړی دی، اچا سره چې سیاسي او اجتماعي فکر موجود دی، نو موږ پام دی هله کوم دی امید یو چې اخر اول به طالب دې ترازی شي چې دا هر څه چې موږ حق او شرعي او اسلامي غوښتنې دي د زمون غوښتنه ته به دوی لبه کوي. وای نو په دې خاطر باندې هغه شاعر یو شعر وای چې غوټي په سوهي په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. نو دا د غوټو وحل دي، دا موږ سره غوټي وحو ترڅو چې زمونږ دغه گوهر په لاس کې راشي. او بیا په فارسي کې شعر وای ما شیشه این باغ ز شکست نداریم، شیشه گر چند شکنت کې ستر شود. نو زه درته وایم چې زه په دې هیله یم چې بدون د شکه زمونږ حقه مبارزه، زمونږ حقه غوښتنه حتما موږ په لاس راوړو. خیر که موږ څه مسافرې قبلو، که موږ به وطن کېږو، که موږ به کور کېږو، که موږ وږي کېږو، که موږ تږي کېږو، مګر دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی، او دا الهي حق زموږ نه بند نشي اخیستلی. نو مونږ کوم دی امید یو چې مونږ د خپل حق لا سره ورو په هیڅ وجه باندې ناممکن ده چې مونږ خپل حقوق ته ونرسیږو. خو خندونه به مخکې لرو او مبارزه به قوي کیږي او خدای دې وکړي چې زمونږ ټول افغان مېرمنې سره یو ځای شي، یو ملي یووالی مونږ سره شي او یو قانع کننده جواب مونږ وسنی چارواکو د افغانستان ته ولرو، زمونږ سره کینی، زمونږ غوښتنې واوري او زمونږ هغه حقونه چې مونږ په خپله پیږو چې دا هم شرعي حق دی، هم اسلامي حق دی، هم افغاني حق دی، باید ما ته راکړل شي. داسې نه چې د پاکستان د یو سیاستوال په نظر باندې دوی موسیږي چې وایي چې دا مکتبونه بلدول او دا جنکۍ کار ته نه پرېښودل او دا د افغانانو یو فرهنګ او یو کلتور دی چې بدبختانه دا د افغانانو فرهنګ او کلتور نه دی. د افغانانو فرهنګ او کلتور بالخصوص د ښځو پوهه او علمیت باندې تاکید دی او ځان رسونه ده، د نړۍ سره ځان برابرونه ده.
ډېره مننه وکړم جان.
خب جناب آصفی صاحب، در شرایط فعلی طالبا ادعا دارن که در حدود 100 میلیارد دلار عایدات داخلی داشتن از افغانستان داخل افغانستان. آیا منابع داخلی در آینده، در آینده نزدیک بر سال 2023 و یا 1402 یا بر سالهای آینده منابع داخلی تا کدام اندازه میتونه که جریان اقتصاد افغانستان به این حالت فعلی نگاه کنه؟ آیا طالبا به این قادر هستن تا ضروریات مردم، خصوصا کسایی که با فقر و تنگدستی مواجه هستن، با اونا هم کمک های میرسانن یا تانستن که تا اندازه از در بهبودی اقتصاد تا کدام اندازه اونا دست بکار شدن؟
بله، در قسمت عواید داخلی اگر بگویم این که بیشتر یک قسمت از عواید از طریق گمرکات، از طریق جمع‌آوری مالیات واقعا افزایش پیدا کرده و در قسمت پولای سایر خدمات مثال پول برق اینا از سالهای متمادی مردم از پول برق از اینا اگر قرضدار بودن از مالیاتی که سالهای گذشته تسکیه نکرده بودن این مالیات پرداخت کردن، پولای برق پرداخت کردن و قسمت عواید گمرکی یک اندازه افزایش به وجود آمد، چرا که یک اندازه فساد به اونجا کمتر شد. اینا جمع‌آوری عواید افزایش به شکل دقیق و خوبتر صورت میگیره و دیگه اینکه از طریق معادن یک مقدار عواید که بدید نه اینا تانست که عواید داخلی را افزایش بدن. اما بیشتر اگر برنامه‌ای اشاقی، برنامه‌ای مختلف نباشه یا برنامه های روی دست نداشته باشن، در این صورت نه تنها که هوای در سالهای آینده زیاد نمیشه، بلکه شاید باعث کاهش هوای کم شود. یک مقدار تعداد برنامه های کشاورزی را حکومت فعلی هم روی دست گرفته که اگر این بتانه در قسمت استخدام افراد در بخش های مختلف اینا اگر موثر تمام شود میتونه سطح استخدام رو بلند ببره. قسمی که سازمان جهانی کار و نیروگاه سوشال ارائه کردن که در ربع چهارم سال 2022 نظر به ربع دوم سال 2023 سطح استخدام زنها تقریبا 25% کاهش پیدا کرده و مردها 7% کاهش پیدا کرده و همچنان فقر افزایش پیدا کرده. اینا تا اندازه اگر کمک های خارجی وجود نداشته باشه در زندگی مردم بقدر تغییرات نخواهد آمد.
خب تشکر از صحبتان. حالی که ما سر البته 11 بجه روز واشنگتن است، توجه شما را در این لحظه به خبرها جلب میکنیم و بعد از خبرها باز هم به برنامه روک و راست ادامه میدیم.
با عرض سلام، احد علیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی طالبان میگویند که در نتیجه یک انفجار در داخل ساختمان مقام ولایت بلخ 3 نفر به شمول داوود مزمل والی طالبان برای آن ولایت کشته شدند. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای بلخ و صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 9 مارچ در داخل ساختمان مقام این ولایت به وقوع پیوسته است. گفته وی در این انفجار 2 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. وی درباره نوعیت این انفجار چیزی نگفت، اما برخی منابع محلی میگویند که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. از سوی دیگر شهر کابل امروز نیز شاهد یک انفجار بود. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در صحبت با برخی از رسانه ها تایید کرده که این انفجار امروز در نزدیکی چهارراهی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. با گفته زدران انفجار ناشی از ماینی بود که در یک موتر لاری جابجا شده بود و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه خود با کنگرس گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به ارزش 7.2 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در آن کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش که در ماه فوریه امسال تهیه شده، در این تجهیزات تیاره‌ها، ماشین‌دارها، وسایل نظامی، مهمات، عینک‌های عملیات شبانه و وسایل بایومتریک شاملند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با جمع‌آوری 800 امضای زنان معترض از سراسر این کشور از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به پشتیبانی خود از زنان معترض افغانستان ادامه بدهند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان در نامه 8 درخواست را به جامعه جهانی مطرح کرده و گفته است که زنان افغان هیچ توقعی از طالبان ندارند و باید کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد آنان را در امر مبارزه علیه افراطیت تنها نگذارند. کارشناسان ملل متحد میگویند که طالبان در سال جدید 1402 خورشیدی فرمان منع آموزش دختران و زنان را لغو کرده و ثابت کنند که این ممنوعیت دائمی نیست. روزا اوتنبایوا نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز 8 مارچ از احتمال کاهش کمک‌های بشری و نقدی به دلیل منع زنان و دختران از کار و آموزش هشدار داد. این مقام ملل متحد گفت که سرکوبی زنان توسط حکومت طالبان احتمالاً سبب کاهش کمک‌ها و بودجه انکشافی در افغانستان خواهد شد. وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت اگر به زنان اجازه کار داده نشود، کمک‌های مالی برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. اگر مقدار کمک‌ها کاهش یابد، پس مقدار بسته‌های نقدی دلار آمریکایی که برای حمایت از این کمک‌ها به آن نیاز است، نیز کاهش خواهد یافت. ملل متحد گفته است که برای رسانیدن کمک به افغانستان در سال 2023 میلادی به 4.6 میلیارد دلار نیاز دارد، کشوری که 2/3 جمعیت آن حدود 28 میلیون نفر برای زنده ماندن به آن کمک ها نیاز دارند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود در مورد آزادی ها در سراسر جهان که امروز 9 مارچ منتشر شد گفته تعداد کشورهایی که امتیاز صفر را در آزادی بیان کسب کردند در سال گذشته از 14 به 33 کشور افزایش یافته و در سال 2022 آزادی رسانه ها در حد اقل 157 کشور تحت فشار قرار داشته است. در این گزارش جدیدترین شکست آزادی و دموکراسی در نتیجه جنگ، کودتا و حمله بر نهادهای دموکراتیک توسط مقامات غیر لیبرال بوده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. یونسکو به تاریخ 4 شنبه 8 مارچ در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در آن کشور شده است. نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر بخمود نادرست است. لویدرسیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش به روز چهارشنبه گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. و خبر اخیر، معترضان اسرائیلی امروز پنجشنبه با تشدید مبارزه علیه طرح دولت برای بازنگری سیستم قضایی در سراسر این کشور اعتراض تحت نام روز مقاومت آغاز کردند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولی دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه در کوراسیا سپین خبری د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شی به موصله وکړه، د سیمه نړۍ خبرونه اوریدل او تر دې شی به مونږ سره ملتیا کوي خپل خبرونه اوري. کورم ودان قدر مون اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې همدا شی به خبرونه ته زنګ ووهی، خو یو کوچنی هیله ده هغه دا چې د خبرونه د موضوع اړوند خپل پښتنه مطرح کړئ. تاسو پښتنه به د خبرونه په لړ کې قدر مون ملمانه زواب کی هیله ده خپل خبرونه ته زنګ ووهی. خو د واشما جان نه به پښتنه مطرح کو. واشما جان په ملګرو ملتونو کې، البته د متحده عربی اماراتو استازه د طالبانو په دغه پالیسی باندې چې دا وسی د افغان ښځو په وړاندې غوړه کړې ده، انتقاد کړې او ویلي دي چې دغه پالیسی د مرستو رسونکو مؤسساتو یا کوم مرسته چې رسول کیږي د دې خان او زنډ ګرځي او طالبان تیرستون کې پالیسی لري د مرسته کوونکو هیوادونو په وړاندې. د افغانستان د اړخ خوم نظر ورکړ چې افغان خزه به تر کوم وخت پورې دغه حالت وسغمي، تعامل به ورسره وکړي او کوم مبارزه ته به دوام ورکړي. اوس غواړم د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو چې شدیدن د افغان خزه په وړاندې د طالبانو په دې پالیسۍ باندې چې دوی پر مخ وړي انتقادونه کوي. یو بلګه هم دا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو د استاد خبره ده چې مخکې یعنی بل خبره هم کړې ده چې دوی د افغان خزو په سر د قدرت د بقا لپاره چنې وهي. نو نړۍ خصوصا اسلامي هیوادونه او هغه خزه چې د اسلامي هیوادونو په راس کې په مشرتابه کې کار کوي، هغه ته به دغه حالت د یو مکلفیت لمخې، د مسولیت لمخې چې ټول د اسلامي هیوادونو د سازمان همکار غړي دي او یو مسولیت هم لري د سه هیواد په وړاندې چلته، خزې پکې د ځپلو او د محرومیت سره مخ دي، څومره به هغوی ته د تحمل وړي؟ تاسو به
معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي نړۍ هم په خوځښت راغلې ده چې عربستان سعودي چې اسلام مقدس دین د غزنه نشات کړی دی، زمان پیغمبر سر پیغمبر پیشوا د اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خلا د عربستان وسیدون کې وو، د الله کور چې زمان کعبه د مسلمانانو هغه په عربستان سعودي کې دا هغه په دوی انتقاد کوي، وای چې مسجد بعد د خزو حقونه ورکې او دوی دې تجمن شي چې د خزو حقونو ته باید احترام قائل شي او هغه څه چې دوی کوي هغه د اسلامي نړۍ لپاره هم قابل قبول نه دي. موږ اسلامي هیوادونه لرو په دنیا کې یو اسلامي هیواد په دې کچه باندې چې طالبان یو نه زپ موږ راځي ټکړې د فکر نکوم کبه بل اسلامي هیواد کې خځې د دغه سیستم سره مخې لکه دا اوس چې موږ مخې نو دا واځي خبره را چې نړیوال دې ته توجه ونه کی ځکه طالبان سره نړیوالو تعهد کړی دی بالخصوص امریکې ورسره پریکړه کړې ده او په دوه کې د دوی ترمنځ یو هوټ لیک راځي شوی دی او همدغه چې نړیوال او اسلامي هیوادونه چې د ملل متحد وضعیت لري دوی باید د افغانستان د خلکو نه د میرمنو بلکې د ټول ولس ملاتړ وکړي د افغانستان د خلکو او د دې وضعیت چې اوس افغانان پکې د دې ور په لمبو کې سوځي باید دا ور لمبې زمنګ نه ګولې او هغه د دوی په دغه کې د لشي چې ملل متحد یو قاطع اقدام وکړي. ما مخکې د ویل چې ملل متحد باید خپل پریکړه وکړي او د دوی د پریکړې په اساس باندې باید طالبان اوسنی د زمنګ د افغانستان حکومت باید دوی خپل تګلارې ورته جوړ کړي.
بل
څه نه چې ملل متحد هم دې ته منتظر دی طالب
بس پریکړه کوي هغه به د طالب پریکړه تمنځ دي. بله ابدا ساس د خبرې پتاي تر اوسه پورې د دماش اته مې په ویار چې کوملار یونونه شي وې دي دوی نور د ویلې دي چې موږ د طالبانو نه څه نه غواړو. موږ د نړۍ نه د عملی اقدام غوښتنه کوو. مننه تاسو نه نور پښتنه تم تاسو زحمت درکو.
بله جناب استاد آصفی، ملل متحد قرار است برای کمک ها بر افغانستان 4.6 میلیارد دلار طالب کمک شود. به نظر شما در شرایط فعلی و با در نظر داشت هشدار ملل متحد، آیا کشورها بر سالهای آینده هم حاضر قاد بودن که این مقدار پولی که 4.6 میلیارد دلار بر افغانستان دوباره اختصاص بدن؟ و آیا تمام کشورهایی که با افغانستان البته خوشبینی دارن و یا علاقه دارن با مردم افغانستان کمک کنن، تمامشان از این درخواست ملل متحد حمایت خواهد کردن یا خیر؟
دقیقاً در خلاف کمک‌هایی که پیشنهاد شده 4.6 میلیارد دلار واسه این که بیشترم شما فهمیدین که در حدود بساط همون گزارش یه نامه در حدود 28 میلیون نفر میان به کمک دارن. 28 میلیون نفر یعنی اگر رقم بسیار درشتی هست و سازمان ملل در تحلیل از این که این 4.6 میلیارد دلار که کمک هایی را درخواست کردن و به مردم افغانستان صورت بگیرد، در تحلیل از اگر یک اندازه کمک هایی که در بخش های انکشافی و اینا هم صورت بگیرد خصوصاً بهتر خواهد بود و کشورها هم در قسمت انتخاب خود یعنی ایره مردم افغانستان هم در نظر بگیرند، قسمی که اگر این کمک ها کاهش پیدا کنه و یا قطع کمک ها شوه فقط بیشتر میشه، بالاخره ارزش پول هم کاهش پیدا میکنه و به بازارهای مالی و پولی و بانک ها هم صدمه میرسه، قسمی که بیشترین کمک ها از اندازه تاثیرات را بالای اقتصاد زنان هم داشته، چون برنامه های سازمان ملل اکثرا در بخش های زنان هم بوده. خود از این محدودیت به خاطر زنا تاثیر منفی را بر خود زنا نمی داشته باشه و همچنان در بخش تعلیم و تربیت در بخش تحصیلات قسمی که آگاهی داریم در حدود 30 سنتون در حال تسته شدن هستن، اینا بیشتر مثلا قسمت جذب محصولین اینا مشکل دارن، اما توان مالیشه ندارن که اینا را بالاخره اما بودجه کافی که به خاطر پیش برد و امور ندارن مجبور هستن که این سنتونا را بسته کنن و در بخش صحت اگر کمک به وقتش نرسه هم در قسمت زنا هم در قسمت مریضا و اینا به بسیار مشکل و شفاعت نوازی شدن و در قسمت کشورها مثلا میتونن از طریق مذاکره همین موضوع را حل بسازن. نه این که از طریق قطع کمک ها اگر طرف بحران بیشتر هست و از این شدت بحران هم بیشتر میشه.
بله دیره من نه آسیبی سب واشمجان زن چارون کی چیلون کی او مبصرین یا شنون کی داس انتقادم کی البته د افغان خزو د وسنی حالت په باس کی داس وی نړی چکم اقدامات عملی کی مثلا په دوه ولور پورو چارواکی د طالبانو بندیزونه ولګول دوی د ستبسرم کی وی کی د شي د چارواکی اڅ علاقه ون لری چې د افغانستان به هر وزي خپل چوکي حفظ کی قدرت لاس کړي په دې افغانستان کې پات شي او لا دغه محدودیتونو ته زور ورکی چې کوم تر اوسه پورې چې کوم کړن لار ده آیا دغه تعزیرات چې دوی په سفرونو وځي کیږي یا دغه رقم عمل چې د نړۍ عملی اقدام امداده چې اکثرا افغانان غوښتون کیم دي عمل بل طرف نه په دغه یو عمل باندې انتقادم کیږي دا څه درد دوا کولای شي او بل دا پښتنه شاید تکراری څو ځله به په خبرونو کې ذکر شي اما د هر چا یا د هر شنون کې یا د مبصر عکس العمل یا تبصره یې پاک لا فرق کوي غواړم دا پښتنه تاسو نه وکم چې بل اخره نړۍ به څه دریز ونیسي چې څه دریز به ولري بل اخره چې د طالبانو سره یو تعامل ته ورسیږي مثلا چیرته طالبان په دغه دریز ولاړی تر پای پورې تر څو باندې ورته صبر وکي او که اقدام کوي نو عملی اقدام به شي. bale واج ما جانې واج ما جانې تاسو مهرباني اوس اورم مهرباني
دا ولی پوښتنه د بند په اساس تاسو ویل چې بل اخره به څه کېږي چې دوی ځینې شنن کې انتقاد کوي چې دوی بدابندي چې دوی په چارواکو لګيږي نو باندې چې په چارواکو لګيږي زما په نظر باندې دا ښه اقدام دی او نیک اقدام دی دا چې دوی ځکه نه دي دوی په داخلي او بین المللي اصولو کې دا د دوی لپاره ما چې دی د کمراولو زده چې د یو حکومت په یو چارواکي باندې بندیز لګول کیږي د سفر او غنه شي کولای چې سفر وکړي دا یو فشار دی او زه د دې ملاتړ کوم چې باید دغه فشارونه په دوی باندې وارد شي د دوی په دې حکومت باندې زمانه نظر ښه کار دی او کدی وځي کدی ونه وځي نو د دې هغه په ټولنه کې او بل خصوص په نړیواله ټولنه کې د
دوی دغه شتون
او دغه موجودیت دغه
واه بله د افغان مېرمنو په د څورزو لاریونونو کې سر په سر چې د امریکا غاک سره هم خبرې وکړي چې موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو د لاریونونو په ترڅ کې د طالبانو نه څه غوښتل د خپل حقونو د ترلاسه کولو او عدالت د تامین لپاره هم څه غوښتل دوی وایي چې دا ځل زمونږ غاک په نړۍ دی د نړیوالو نه د عملی اقدام غوښتنه کوي نو زما پوښتنه مم ده د کلن جواب کوي چې مثلا عملی اقدام به څه چې دوی د جدي عملی اقدام غوښتنه کوي
دا زم د ډیر خويندو نام لا تر کوم چې واقعا دا خبره او د دې معزلې حل هغه چلی او لار د نړیوالو سره ده بل خصوص داغه په قدرت او هیوادونو سره چې هغه عام په ملل متحد کې او عام په اتحادیه د اروپا په پارلمانونو او په دیو کې او د ټول عام په امنیتي کې دغه کې بین المللي کانفرنسونو کې عام په سیاسي کانفرنسو کې د ټول کې نړیوال شتون لري او نړیوال په کې وضعیت لري ځکه د طالبانو راتګم یو ناګهانی پیښه خنو کنه چې یو ناګهانی پیښه وا او دوی راغله او دوی افغانستان ته راغله دا ته یو تعهد او د نړیوالو سره په مشترک تصمیم نیونه سره دوی افغانستان ته رااله دوی نه بابر نه دی راغلی چې خپل کور راوتل دی او دومره په دغه عظمت جمهوریت یې چپک او دوی راننه وتل او د حکومت یېونی دا نه ده دا د نړیوالو د ملاتړ په اساس راغلی دی او اوس باید د نړیوالو د ملاتړ په اساس باندې د دې د شکنجینا او زمنګ نارینا د دې شکنجونا او زمنګ ټول افغانان د دې شکنجونا وته ماشومان د دې شکنجونا وګورل شي دې باندې دا سناریو باید بدل کی نړیواله باید بدل کی
بل ډیر مننه واج ما جانب ته د خبرونه روسي شي بي تاسو برا ګرځو قدرمن اوریدونکو تاسو نه هیله کو چې سټډیو ته زنګ وای خپل پښتنه ماتره کوي د خبرونه روسي شي بي دي کې دې شي چې تاسو پښتنه په خبرونه کې جواب شي کوم ودان مهربانی عادل صاحب.
بله استاد آصفی، در صورتی که وضعیت دوام پیدا کنه و هشدار ملل متحد در مورد کاهش کمک ها در اثر تغییر نکردن پالیسی حکومت طالبا به حال خود باقی بمانه، آیا سرنوشت پول هایی که به طور امانت گذاشته شده در بانک های بین المللی، آیا این انجماد این پول ها همچنان ادامه خواهد یافت؟ و از یک سو، و از سوی دیگه آیا برنامه های انکشافی افغانستان که در بودجه امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر است، روی پلانه انکشافی افغانستان هم تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟
دقیقاً در قسمت امین، اگر کمک ها کاهش پیدا کنند و یا باید قطع کمک ها شود، تاثیرات منفی را بالای اقتصاد افغانستان، بالای اقتصاد مردم، بالای اقتصاد خانواده ها خواهد داشت. یعنی سازمان ملل، جامعه جهانی، دارای مختلف میتونند از راههای گوناگون دیگه که مثلا میتونند با طالبان و با حکومت فعلی در تفاهم برسند، اینا دسترسی در خطر دارند و نماینده هایشان میتونند مذاکره کنند از راههای گوناگون. اما قطع کمک و یا کاهش کمک راهی حل به خاطر آوردن طالبان یا آوردن حکومت یا امو قبولی شرایط جامعه جهانی، این راه حلش فکر کنم نیست. که در دو سال گذشته دیدیم اینا بالاخره این خوشدار ها تاثیر را داشته و پروژه انکشافی، یک تعداد پروژه انکشافی فعلا از طریق امو بودجه داخلی اینا در نظر گرفته شده و یک تعداد دیگه در نظر گرفته نشده. اینا میتونه تاثیر بدی را روی اقتصاد داشته باشه. اگر این کمک ها قطع شد یا کمک ها کاهش پیدا کنه و در قسمت پولایی که انجماد شده در بانک سوئیس یا در ایالات متحده آمریکا، این پول ها و همچنان از صندوق کمک هایی که به افغانستان صورت میگیرد، این پول هایی که پول های پروژه ها اکثرا پروژه نیمه کاره بانک جهانی و سایر سازمان ها اینا نیمه کاره را خواسته، اگر این بخش کمک جدا از این مسائل اینا بسازن، به نظر من بهتر خواهد بود. طرقت کمک خود باید ضرر بیشترش به مردم افغانستان میرسه، نه به حکومت. شاید مثلا حکومت از طریق منابع داخلی امو پول خود را تهیه کرده بکنه، اما مردم افغانستان امی فعلا هم از طریق کمک های سازمان ملل خیلی از خانم ها هستن که اینا در بخش آموزش حرفه های مختلف، در بخش آغاز تجارت، برنامه های خیلی زیادی هست، در قسمت تمویل تجارت های کوچک متوسط، در بخش صنایع دستی، در بخش های مختلف اکثر خانم ها از این کمک ها بهره مند میشن. و بخش های دیگه که مثلا میدانه ما بیشتر هم یادآوری کردیم، در قسمت ارزش پول، در قسمت صحت، در قسمت تعلیم و تربیه، در بخش های مختلف اینا تاثیر، اگر این کمک ها کم شود یا قطع شود، تاثیر منفی خود خواهد داشت.
لیره مننه واقمه جان. در وروسته پختن پتوگ اساس نظر غارم، بلاخره افغانستان په تیرو شلو کلونو کې یو منتخب نظام لره، سره د دې چې نیمګړتیا به موجوده وي، خو د تحول نو وروسته د طالبانو د راتګ نو وروسته د جمهوریت د سقوط نو وروسته په زرګونو په لسګونو زره کادرونه د افغانستان نو وتل، مبارزه او فعال خزه د افغانستان نو وتل، تحصیل یافته یا تحصیل کرده قشر د افغانستان نو وته، د حکومت لوړ پوړي چارواکي د افغانستان نو وتل، یعنی په لزګونو زره هغه مانوي شتمنۍ د افغانستان نه چې هغه د افغانستان مغزو په فیصله هغه د افغانستان نو وتل، خدای په جلب وطنۍ کې ستاسو په شمول بیرته د افغانستان کې یو مستقل جغرافي په توګه ځانته یو حکومت غواړي، ولسم دسه یو حکومت غواړي، یو منتخب حکومت غواړي، د خلکو په خوخه حکومت غواړي چې هغه کې د ټولو ادباو حقوق پکې تامین اوسي. دغه هیله ته د رسیدو لپاره چې هر ورځ په دغه خبرونه کې د کډرونه خبرې کوي ورنه اوریدل کیږي چې بیرته دوی دسه یو هیله لري، څه کول پکار دي، خپل په افغانستان کې چې ملیونونه خلک اوسېږي پرون یوې مور خبرې کولې چې طالبان په اوله دوره کې زه د مکتب نه پاتې شم اما اوس مې لورګان راته ناشې دي جاړي زما هیله دا ده زه به مبارزه کوم د خپل اولاد لپاره نه وای وتلې شم نه دلته مکتبونه شته حیران یو جړل چې وای زه څه وکم نو ولس هم په داسې یو حالت کې دی څه کول پکار دي چې ولس دغه حالت نه وزي او دغه کادرونه خلک افغانان خپلو هیلو ته ورسیږي چې افغانستان یو ښه حکومت ولري. بله واژمن جانې
معلومه ده چې زه بیا په خوانی خبره خپل تاکید کوم ک نړیوال د افغانستان د عام ولس او د خلکو او د کوزو ملاتړ وکړي او د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي بل خصوص د خلکو ته چې اوس په افغانستان کې خلاص وځي او هغه خلک چې د افغانستان نه د افغانستان د ملت په سرمایه باندې دوی تحصیلونه وکړلې تحصیلات یې وکړل او زمونږ کادرونه او زمونږ د عالی تحصیلاتو درنودونکي بچیان اوس روز مزدوري کوي په نورو هیوادو د جهان کې. نو زه وایم چې افغانان همیشه متحد دي په شرط دی چې دوی ملا دغه نړیوال وتړي او نړیوال د دوی ترمنځ اتفاق نفاق رانولي او دوی اتفاق سره دعوت کوي.
نو واج ماجان نړی خدغه شل کال په افغانستان کې د افغان خزم ملاتړ مکو او د حکومت
وکړو په څنګه کې به موږ درلودل په څنګه کې موږ پاکستان درلود چې نه غوښتل په څنګه کې موږ ایران درلود چې نه غوښتل او زمیشه یو بخړ کول ما یعنی کینول او زموږ د نشټونی مارانی قانونه جوړ کړو ترڅو یې در په در په افریقو په نمونه باندې وویشلو په پښتون او په تاجک او په ازبک او په هزاره باندې سره تقسیم کړو او 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 اندوان چې د افغانستان یو برخه وا یو افغان هویت په جګټي درلود افغانستان تذکيره په جګټي وا اته د سکانو چوتيانې پراووي سل شي ژوندې او اندو لا اندو ورته ویل چې د افغانستان نه تبيب کړل د هر هغه څو چې ټول د بیرونی لاسونه چې زمونږه
او کلان جواب راکړي چې واخ کم دي چې څه باید وشي لاند سوا
لاند امداګه چې افغانان باید سره متحد شي په افغانستان د خزانه باید د افغانستان نارینه ملاتړ وکړي او په خارج او په داخل کې خپل افغانستان افغانان متحد شي ټول ځان ته افغان وي او د یو افغان د نوم نه لاندې باید دوی لاس په لاس شي او د خپل هیواد لپاره خپل یو کړن لار جوړ کړي.
مننه.
هم لیکل چې نړیوالو منګه همیشه تفرقه را پکې واچول نه نفاق او اتفاق مونږه نو باید وښه خپل او خیر شو او بل خوشو ته تعلیم یافته قشر باید خیر شي
کور ودان.
خب جناب آصفی صاحب من هیڅ آخرین کلام شما به بهبود یا حل معضله شما به طور خلاص چی نو یک تجویز دارین؟
در قسمت حکومت یا کوریچ حکومت؟
بله در مجموع و حل مشکل جامعه بین المللی و مشکل کمک.
یعنی مسئولیت حکومت دینی هم مراجعه به مردم هست به تمام اشخاص بلاخره خواستای مشروع مردم یا امونیازهای اساسی مردم این خواستار رو قبول کنه و جامعه جهانی هم میتونه از طریق گفتگو از راه های گوناگون بناقت کمک رای حل نیست میتونه از راه های مختلف دیگه نشست و بخش مختلف دیگه میتونه از این طریق مذاکره کنن و یک رای حل منطقی هم مردم افغانستان هم دولت فعلی و هم میتونه جامعه جهانی یک رای حل منطقی را پیدا کرده و این خواستای
لبه ده مرغه ده خبرونه پروسه شیبه که ده اصفی صاحب سره اړیکه هم قطع شوه. ده دوارو درنو ملمنو واژمجان صافی او استاد اصفی نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته. درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه او درو کور راسې سپینې خبرې خبرونه مو اورېده. کور مو ده
تا برنامه آینده به خدا شما رو مسپارم.
شپې ورځې نیکمرغه. الله مرشه.